د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده په سهارنی نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زنه سر الله خان هرکلی وایم لومړی د مهمو خبرونو سرټکی د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ نه د لیفټننټ جنرال د ریټایرډ آسیم سلیم باجوا د استعفا ورکولو وروسته د لوی حکومت مخالفو ګوندونو غوښتنه کړې چې آسیم سلیم باجوا دې د پاک چین اقتصادي راهداري یا د سی پیک د اتارټۍ د مشرۍ نه د هم استعفا ورکړي او په شمالي وزیرستان کې سلګونو ښځو د خپلو نارینهو د بې درکۍ په ضد احتجاج کړی بلخوا نیټو ویلي طالبان د خبرو پر میز خبرې په نیک نیتۍ کوي خو له خبرو د باندې چې څه کیږي ډېر د اندېښنې وړ دي تشدد ډېر زیات شوی خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي او ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لښکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه یا کډه شوي سرټکی تاسو واورېدل وزو د خبرونو تفصیل ته د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل سلاکار د څوکۍ نه د لیفټننټ جنرال ریټایر آسیم سلیم باجوا د استعفا منظورۍ نه وروسته دوه لوی حکومت مخالف ګوندونو غوښتنه کړې چې آسیم سلیم باجوا دې د پاک چین اقتصادي راهداري یا سی پیک اتارټۍ د مشرۍ نه هم استعفا ورکړي د وزیر اعظم د مشیر د څوکۍ نه د مستعفی کېدو په اړه آسیم سلیم باجوا دا دریس خپل کړی چې هغه دوه څوکو ته وخت نشي ورکولی او غواړي چې خپل صلاحیتونه د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره وکاروي خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر یو خبری کانفرنس په وخت ویلي چې آسیم سلیم باجوا د کوم وجوهاتو تر مخه د سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړې ده نو بیا هغه خبرې یا وجوهات خو د سی پیک اتارټۍ چیرمین سره به هم تړلې وي نو دوی څنګه د چیرمین څوکۍ د ځان سره ساتلې ده د پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم غوښتنه کړې ده چې کوم خبرو له وجې د آسیم سلیم باجوا استعفا وزیر اعظم منظوره کړې ده باید چې د هغه خبرو تحقیقات هم وشي یاره دیوی آسیم سلیم باجوا 13 میاشت د اطلاعاتو دپاره د وزیر اعظم د سلاکار د څوکۍ نه استعفا هغه وخت ورکړې وه کله چې یو خبریال احمد نورانی یو خبر کې دعوه کړې وه چې دا وخت آسیم سلیم باجوا میرمن او دو زامن بهرني هیوادونو کې یو کمسل کاروباري کمپنیانو ملکیت لري بل اړخته وتلی خبریال او سیډونکی رحیم الله یوسفزی په آسیم سلیم باجوا لګول شوي تورونه ډیر سنگینه بولی د ویوی ډیو سره خبرو کې ښاغلی یوسفزی وویل جنرال باجوا د سی پیک اتارټۍ د مشر په حیثیت هم لانجمن شوی او د حکومت مخالف ګوندونه به راتلونکي احتجاجي غونډو کې دا معامله راچوتوي ځکه که حکومت نور بدنامي نه غواړي نو آسیم باجوا دې دغه څوکۍ نه هم لري کړي آسیم باجوا د احمد نورانی خبر رد کړی وو او دغه رپورټ یې د هغه کورنۍ د بدنامولو کوشش بللی وو بلخوا د شمالي وزیرستان په دتخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپلو سیمو کې د نامنۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې او وایي شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي هغه دې خوشي کړل شي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR په اسلام آباد کې د ویوی دفتر ته ویلي چې دا د سیمې سیاسي موضوع ده ځکه نو باید له ځایي انتظامیې سره دې په دې اړه خبرې وشي ته د تخیل سب تحصیلدار غنی الرحمن وزیر له ویوی ډیو سره په خبرو کې منلی چې شاوخوا 100 ښځو احتجاج کړی وو خو وایي نن یې له هغوی سره خبرې کامیاب شوي چې وایي په نتیجه کې به یې د هغوی د نیول شوو کسانو د خوشي کېدو لپاره جرګه جوړیږي ښاغلي ویلي مذاکرات کامیاب شول خزه کور ته لاړې جرګه بل انتظامیه سره خبرې کوي مونږ ته د اتیش کسانو فهرست راکړي چې دا وخت له امنیتي ادارو سره دي کوم کسان ګناهګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کیږي او چې کوم بې ګناه خلک وي هغه به خوشي کیږي بل رخته په افغانستان کې د نیټو ځواکونو ملکی استازي سټیفانو پونټیکور وایي په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي ډلې د خبرو لپاره ډیر ښه نیت لري خو وایي طالبان یو څه سخت دي چې وجه یې په خبرو کې وروسته زنده د وی او ای له خبریالې عائشه تنظیم سره په ځانګړي مارکه کې ښاغلی سټیفانو وویل په خبرو کې د طالبانو چلن مرسته کوونکې نه دی. طالبان د خبرو په میز خبرې په نیکنیتۍ کوي، خو له خبرو د باندې چې څه کېږي ډېر د اندېښنې وړ دي. تشدد ډېر زیات شوی، خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لخکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې کم راپورونه چې مخې ته راغلي نو ښایي چې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي یا پکړه شوي، او ځایي چارواکو د لومړیو اټکلونو له مخې نږدې 200 تنه مړه یا ټپیان شوي دي، او دا شمېره ممکنه ده چې بدله شي.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
تاسو Voice of America Diva اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د Voice of America Diva Facebook, Twitter, Instagram او د Diva ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اف امریکا ډی و ریډیو دی خبرونه تاسو واوریدل. وزو د رپورټونو په لور، د وزیر اعظم د مشیر د څوکۍ نه د مستعفی کېدو په اړه عاصم سلیم باجوا دا دریځ خپل کړی چې هغه دوو څوکو ته وخت نشي ورکولی او غواړي چې خپل صلاحیتونه د پاکستان چین اقتصادي پروژې لپاره وکاروي. خو د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر وایي چې عاصم سلیم باجوا د کوم وجوهاتو تر مخه د سلاکار د څوکۍ نه استعفا ورکړي، نو بیا هغه خبرې یا وجوهات خود سی پیک اتارټۍ چیرمین سره به هم تړلې وي، نو دوی څنګه د چیرمین څوکۍ د ځان سره ساتلې؟ بلخوا د پاکستان مسلم لیگ مرستیالی مشر مریم نواز هم غوښتنه کړې چې د کوم خبرو له وجې د عاصم سلیم باجوا استعفا وزیر اعظم منظوره کړې، باید چې د هغه خبرو تحقیقات هم وشي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا د خبریال اورنګزیب خان په دې رپورت کې واوري.
د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار په توګه د لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د سوکینا د استعفا منظورې پس دوه لوی حکومت مخالفو ګوندونو ویلي دي که چیرې یو تن د ځینې وجوهاتو له وجې یو سوکینا استعفا ورکوي، نو هغه څنګه د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې اتارټي مشري ځان سره بیا ساتي؟ د لیفټیننټ جنرال عاصم سلیم باجوا د سلاکار سوکین استعفا وزیر اعظم منظور کړی ده، خو دوی اوس هم د سی پیک اتارټي چیرمین یا مشر دي. عاصم سلیم باجوا د استعفا تیر میاشت د خپل او فامیل بهر هیوادونو کې د خپل آمدن نه زیات د جایدادونو او کاروبارونو خبر نه پس ورکړی وه، خو وزیر اعظم اوس منظور کړی ده. پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی نواز کوکر یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې ولست دوکا ورکولو د پر د استعفا منظور کړی شوی ده، او دا څنګه کېدی شي کچر یو تن د ځینې خبرو یا وجوهاتو له وجې په یو سوکې د کار کولو قابل نه دی، نو هغه یو بل مهم سوکې یعنی د سی پیک اتارټي چیرمن په توګه څنګه کار جاری ساتلی شي؟
هم یې سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ کام نہیں کر سکتے تو وہ سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کے طور پہ بھی کام نہیں کر سکتے.
مصطفی نواز کوکر وہی کچرے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوا دا وزیر اعظم سلاکار پتو کا کار جاری نشی ساتلے، نو بیا دا سی پیک اتھارٹی مشر پتو کا دے ہم کار اونکلی. مصطفی نواز کوکر دا خبر ہم کبھی قانونی توگا دا سی پیک اتھارٹی چی آرڈیننس یا انتظامی حکم تر مخه دا ادارہ جوڑ کر شوی وا دا ہے میاد ہم ختم شوی دے، او کچرے دے اتھارٹی پہ حق حکومت سے بل یا قانونی مسودا پارلیمنت وړاندې کوي، نو وربندې به د دوی ګوند خبرو ته تیار وي. خو دا به چرته هم د دوی ګوند اونه مني چې موجوده تن یعنی عاصم سلیم باجوا یو دومره مهم څوکې مشري وکړي او ټول اختیار دې بیا هم یو تن سره پاتې وي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستال مشر مریم نواز هم لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا د سلاکار په توګه استعفا باندې مطمئنه نه ده، او دوی هم وایي چې باید د عاصم سلیم باجوا د سی پیک اتارټي مشر د سوکین هم استعفا ورکړي. او ولې وزیر اعظم د دوی استعفا قبول کړی ده باید چې د اه وجوهاتو تحقیقات هم وشي. د مسلم لیگ یو مشر خواجه آصف وایي چې لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا تا اس پہ اخلاقی توگا ہم دا سوکے زن سر ندی ساتل پکار
اپنی ذات کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے جو ہے نا اس کانٹروورسی سے باہر نکلی.
خواجہ آصف وہی چھے عاصم سلیم باجوا دا خپل ادارے یعنی پوز و خپل عزت دا پارا باید چھے دا سوکے خپل اپریک دی. سی پیک اتھارٹی یو آرڈیننس یا انتظامی حکم ترمخه 13 کال اکتوبر پمیاش کې جوړ کړی شوی و او د کال جنوري پمیاش کې د دې میاد سلورو میاشتو لپاره پراخه کړی شوی و. خو تکنیکی توګه حکومت ته اوسه سی پیک اتھارٹی قانوني مسوده پارلیمان ته نه ده وړاندې کړې، ځکه رپورټونو ترمخه قانوني توګه د اتھارٹی وجود هم ختم شوی دی. خو بیا هم عاصم سلیم باجوه د دې مشري کوي.
ریډیو د نیم ساعته خبری خبرونه لا دوام لري. وخت شوه نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې چوراندې کون کې د زمونږ همکار مختار خلیل.
پاکستان کې د وزیراعظم عمران خان د حکومت خلاف د یولسو مخالفو سیاسي پارټو د شریک اتحاد یعنی د پی ڈی ایم د احتجاجي تحریک باقاعده اعلان شوه دی. په دې موضوع هانګ کانګ نه آن لائن خریدونکي اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو ځوان عمر صحافي د ایماد ظفر تجزیاتي رپورټ خور شوه دی. د رپورټ سرخط دی چې د سویلي ایشیا د ترهګرۍ خلاف او د بشري حقوقو مرستیال تنظیم سات پاکستان کی د جمهوری تحریک د مرستی اعلان کړی دی. ایماد ظفر ایشیا ټایمز کی د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې د سات تنظیم د پیژنګلو په حواله لیکي چې د سات په نوم د دانشورانو د دې ټولي یا د تینک ټینک بنیاد امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر خاغلی حسین حقانی او د پاکستان یو نامتو کالم نویس ډاکټر محمد تقی په شریکه اخوده دی او د دې دفتر په واشنگتن ڈی سی کې دی. پتیر خالی او اتوار د سات تنظیم پیندم کلی د کانفرنس په شو د کورونا وایرس د عالمی وبا له سبب د سات په سګنی کلی د کانفرنس کې نامتو سیاستدانانو د کیمرې په ذریعه شرکت وکړو. په دې کې خاغلی افراسیاب خټک، فرت الله بابر، بشرا گوهر او محسن داوړ شامل وو. دین علاوه د بشری حقوقو نامته زنانه مرستیاله ماروی سرمد او دانشوران کامران شفی، روبینا گرینوډ، طاهره جبین او فرزانه اصفهانی هم د کیمرې د لارې د سات په کلی د کانفرنس کې شامل شو. لو تقریرونه وکړل. ایماد ظفر لیکي چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز شریف پاکستان کې د جمهوریت د بالادستۍ د یقیني کولو په غرض د یو فیصله کن تحریک د شروع کولو لپاره ټولی تیاریاں مکمل کړی دی. او په دې لړ کې به پر روانه جمعه د پی ڈی ایم نورو مشرانو سره په شریکه گجراوالا کې یوې عوامي جلسې ته په تقریر کولو د دې تحریک باقاعده شروع کړي. مضمون لیکي چې آزاد خیالو او ترقی پسند قوتونو د وړاندې نه د پاکستان د جمهوری اتحاد یا د پی ڈی ایم د مرستې اعلانونه کړي دي. ایشیا ټایمز لیکي چې دلته د دې خبرې ذکر ضروری دی چې د پاکستان فوج د شروع ورځې نه په سات تنظیم دا تورونه لګي چې دا د خارجي قوتونو په اشاره کار کوي. پاکستان کې دا وخت قائم د تحریک انصاف حکومت هم په سات تنظیم باندې همدا شان تورونه لګي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خپل یو اوسنۍ مرکه کې خاغلی حسین حقانی باندې د ملک د بدنامولو او د پاکستان د ظلمي کول د گمراه کولو تورونه پوری کړی دي. خو د پاکستان د فوج او د پاکستان د حکومت د دې دعوو او تورونو اپوټا خاغلی حسین حقانی او سات تنظیم متبادل او مخالف خیالات وړاندې کړي دي. مضمون زیاتی چې د سات تنظیم په سګنی کانفرنس کې تقریر کوونکو خپلې زیاتره ویناګانی پاکستان کې د پردې د شانه د لګېدلې مارشل لا او د بشري حقوقو د خلاف ورزو کې دوه په حق لا کړي دي. بشر سیاستدان افراسیاب خټک کانفرنس ته خپل تقریر کې وایي چې دا وخت پاکستان کې غیر اعلانیه مارشل لا ده. د زیاته کچې پاکستان کې دا موجوده غیر اعلانیه مارشل لا ډیره زیاته خطرناکه ده، ځکه چې دې د ملک د آئینی ادارو سیرې بدرنګه کړي دي او دینه د فحاشه مرکزونه جوړ کړي دي. خاغلی افراسیاب خټک تل په فوج سخت ټکونه کوي او ویلي دي چې موجوده فوجي حکومت د سیاسي ادارو د قانوني حیثیت په ختمولو پسې بړي وهلي دي او فوج په ملکي سیاست کې دومره ننوتی دی چې د مخبری ادارې پارلیماني غړو ته هدایات ورکوي چې د پارلیمان کم اجلاس لوزي او کم لونځي. خاغلی حسین حقانی کانفرنس ته خپل تقریر کې وایي چې عمران خان اوس خپل یو عوامي بیان کې په ما تور پورې کړی دی چې زه او سات تنظیم د پاکستان بین الاقوامي حیثیت کمزورې کوو. خو خاغلی حسین حقانی د دې په جواب کې ویلي دي چې پاکستان د توندلاریتوب د ډاډګیرنې کولو او د خلکو د جایزو ازادو د چپولو په لوري د خپلو پالیسو په سر په بین الاقوامي سطح بدنام او سپک شوی دی، نه چې د بشري حقونو لپاره د مرستیالانو د هلو ځلو له سببه. خاغلی حسین حقانی دا پاکستان پا فوج دا آواز هم اگو چه فوج دیمونتا دا دشمن پا نظر نگوری پا خوانه زنانه پارلیمانی غری بشرا گوهر خپل تقریر که ہوئی چه دا پاکستان ظلمه کل او ورسره ورسره وکیلان او زنانه پاکستان کی دا موجوده نافذ و حالاتو پا مخالفت کی راپورته شوی دی او دا خبره اوس یقینی دا چه زورگیر حکومت نور نشی چلی دی. بشرا گوهر د پاکستان د فوجی قیادت او افغانستان د پاره د امریکی د خصوصی استادی د زلمی خلیلزاد ترمنځ د افغانستان په مستقبل په خفیه خبرو کې دوه هم اعتراض کړی دی، ځکه چې د دې هر څه به پاکستان کې د آبادو پښتنو د پاره نتیجې خیمه وي. دی د پاکستان د پښتنو د سیمو نه د فوج وشتو مطالبه وکړه. د پښتون تحفظ مومنت یا د پی ټی ایم نامتو مشر او د قامی اسمبلی غړي محسن داوړ خپل تقریر کې وویل چې د پاکستان حکومت طالبان واپس اقتدار کې راوستل غواړي او د ډیورنډ لاین دواړو غاړو ته پراته پښتانه نور زیات د یو بل نه جدا کوي. د سات تنظیم رابطه کار ډاکټر محمد تقی په خپل تقریر کې وویل چې پاکستان کی فوجی حکمرانانو پاکستان لاندې باندې تباهی سره مخ کړی دی. په دې لړ کې د وطن دوستۍ د هغې معیار په خصوصي توګه ذکر وکړو کوم چې فوج مقرر کړی دی او چې کوم تن د فوج د مقرر کړي دې معیار په کچ میچ پوره نه خېږي، هغه باغی غدار انچه شاتم رسول ګرځولی شي. کیوبا کې د پاکستان پخوانی سفیر کامران شفیع چې یو ریټایرډ فوجی افسر هم دی خپل تقریر کې وایي چې د فوج په اعلی عہدو ناستو افسرانو له دا خبره لازمن منل پکار دي چې صرف په صحیح ډول یو منتخب جمهوري حکومت ته د پاکستان موجوده دلدل نه د وستو موخه ورکړی شي. د پاکستان پیپلز پارټۍ نامتو مشر سینیټر فرحت الله بابر خپل تقریر کې وایي چې د پاکستان فوج پاکستان کې د خپل کاروبار او د تجارت د حفاظت لپاره په ملک کې عملاً فوجی نظام نافذ کړی دی، ځکه چې وفاقي او جمهوری نظام کې فوج د خپلو کاروباری او تجارتي مفاداتو تحفظ نشي کولی. دوی که د هندوستان او چین خپلو کې دشمنی ختمېدی شي نو د پاکستان او د هندوستان د دشمنی ختمېدو په لار کې څوک رکاوټ جوړ شوی دی.
ریډیو خبری خبرونه لا دوام لري. د شمالي وزیرستان په د تخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې او وايي شاوخوا 13 تنه ځوانان یې امنیتي ادارو وړي دي هغه دې خوشی کړل شي. د تخیل سب تحصیلدار غنی رحمان وزیر لویوی ډیو سره په خبرو کې منلی چې شاوخوا 130 ښځو احتجاج کړی و خو وايي نن یې له هغوی سره خبرې کامیابی شوې. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د ډیو د خبریال عدنان بیټنی په دې رپورټ کې واوري.
د شمالي وزیرستان په تخیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجي ناسته کړې ده او وايي شاوخوا 13 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي هغه دې خوشی کړل شي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو ادارې ISPR وایس اف امریکا ډیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل چې دا موضوع د سیمې له اسیسټنټ کمشنر او ډیپټي کمشنر سره کار لري او نه غواړي چې پوځ په دې موضوع کې ولویږي. پوځ ویلي دا د سیمې سیاسي موضوع ده، ځکه نو باید له ځایي انتظامیې سره په دې اړه خبرې وشي. د سیمینا د کامی پارلمان منتخب شوی غړی او د پی ټی ایم مخکښ مشر موسن داول اوویل چې دغه مېرمنو د خپل لادارکو خاوندانو ورونو پلرونو او زمونو د پاره په محمد خیلو سیمه کې احتجاج کړی او لوی لارې د موټرو پر مخ بنده کړې ده. د هغه په خبره د اشرجه غواړي به درک کړی شوی کسان که په څه جرم کې ککړ وینو عدالتونو ته دی وړاندې کړی شي. موسن داول اوویل احتجاجونه خو زموږ خلک اکثره کوي، ځکه چې د خپل عادي حقونو لپاره هم احتجاج ونه کړو دغه سی ریاست نه راکوي. خو نوې د اندېښنې وړ او د ریاست لپاره د افسوس او شرم خبره ده ده نن زمر سلګونه خويند راوتلې دي او په سړکونو ناسې دي احتجاج کوي.
فوجان ورغلی دی په کلی باندې په خلکو ته تشدد کړی دی، بیا غن پس په کورونو ورغلی دی کورونو غلام کړی دا بیا دا ټولې کیسې چې کېدلې وخت په وخت دی کوم لا ټیم ور کولو چې دا کسان به موږ نن را پریدو سبا به را پریدو بل ورځ به را پریدو خو خلک را پرخودل نه تر دې حد ته پر خبره را ورسېده چې نن زنانه را وتل واغې چې بس موږ دا احتجاج کوو چې سو پر دا کسان نه را پریخي او تر هغه وخت پر به مونږ احتجاج کوو.
د شمالي وزیرستان انتظامی او چارواکي تحصیلدار غنی الرحمن وزیر وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې اومنل چې شاوخوا نږدې یو سل ډیر شجو احتجاج کړی وو، خو وایي نن له هغو سره خبرې کامیاب شوې چې په نتیجه کې باید هغو د نیول شوو کسانو د خوشی کېدو لپاره جرګه جوړیږي. هغه وویل مذاکرات کامیاب شول، شجو کور ته لاړې، جرګه بله انتظامیا سره خبرې کوي او د احتجاج کوونکو زموږ ته نږدې د 28 کسانو یو لیست را کړی چې دا وخت له امنیتي ادارو سره په هیئت کې دي. هغه وویل کوم کسان چې ګناهګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کیږي او چې کوم بې ګناه خلک وي هغه به خوشی کیږي.
زنانه تقریبا 120-130 ورا وروتلې وي. هغه مذاکرات کامیاب شول، زنانه واپس لوړلې او یو جرګاو میزمو کرا راوي. هغه جرګاو د تنظیمي سره مذاکرات کو چې کوم کسان دا سی وی چې هغه بالکل بې ګناه وي ان شاء الله هغه ورته خلاصوي. دا خو سکیورټي فورس سره دی تقریبا ساتي چې کوم لیست مشتارو کړی دی هغه کاکا یې سپراوشه.
په احتجاج کې شریک ای وطن ادرامان وایس اف امریکا ډیواته اوویل انتظامیات خپل څلور غوښته وړاندې کړي، خو وايي احتجاج د شپې د حالاتو په خاطر ځنډولې او سهار به بیا بیرته احتجاج پیلوي. هغه ډیواته خپل غوښتنې صدا سره برسې راکړي.
تبو په 7 بجې د میش بیا درنوي ټول به درادي چې کانوي دي کزوره کوي دی دا وټول خلاص وستای او چې بیا داسې نه خوشګواره وکیا شي چې کوم سامان تاسو په زارو د موبایل نه وکړم وړي دا ورسې وستای او چې کوم کسونه دا غلطی کړې دوی چې سامان یې پټکړای دي دا تو سزور کاوستای او بیا کا د فوج په کسټډي شڅوک کس مرشي نو دغه پورو هغه بنو اف آی آر هکړ کیږي خامخه.
د پاکستان امنیتی ادارو تر اوسه دغه تورنو په اړه سندي ویلي چې عملیاتو پر مهال د خلکو سامانونه وړي وي یا په کېد کې کوم کېدی وژل وي. خو د کمی اسمبلی منتخب شوی غړی محسن داور وای دغه اتمیش کسان د سیمه ځای اوسیدونکو دي او ویل کېږي په تیر شاوخوا یو میاشتې امنیتی ادارو د ترهګرۍ تر پیښو وروسته د پلټنو په عملیاتو کې نیفولې دي. د یادونه ده چې د پاکستان پوز تل وای دوی په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي، خو کوم داسې تنه نه نیول چې د ریاست یا ادارو پر ضد په څه جرم ککړ نوی. عدنان بیٹنای وی او اے ڈیوا.
تاسو دی ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې د نېټو ځواکونو ملکی استازي سټیفانو پونټیکوټ وای طالبان د خبرو په میز خبرې په نیکنیتۍ کوي، خو له خبرو د باندې چې څه کیږي ډېر د اندېښنې وړ دي. تشدد ډېر زیات شوی، خصوصا په هلمند کې چې څه وشول هیڅکله د منلو وړ نه دي. په لړخته ملګرو ملتونو ویلي د هلمند لښکرګاه ښار ته نږدې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر دولتي وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې له وجې کوم راپورونه چې مخې ته راغلي نو ښایي چې شاوخوا 15,000 خلک بې ځایه شوي یا پکړه شوي او په ډېر سیمو کې بجلی قطع شوی او د ټلیفون سرویس هم اغیزمن شوی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علی په دې رپورت کې واوري.
وایس اف امریکا له خبریالې عائشه تنظیم سره په ځانګړي مرکه کې هاغلی سټیفانو اوویل په خبرو کې د طالبانو چلند مرسته کوونکی نه دی. په 13 فروری میاشت کې چې د طالبانو او د امریکای ترمنځ کوم تړون شوی وو، امریکایي چارواکي اووای طالبانو په هلمند کې په روستي بریج سره له هغه تړونه سرغړونه کړې ده. د نېټو ځانګړي ولسی استازي وایي د طالبانو لخوا د تشدد زیاتوالی د سولې له خبرو او له امریکا سره له کړې تړون سره په تضاد کې دی. هاغل سټیفانو وایي په افغانستان کې د تشدد کچا بيخي لوړه شوې ده چې باید په هر حال کې راټیټ شي. د افغان ولس مشر وایان صدیق صدیقی په کابل کې خبري غونډه ته ویلي افغان حکومت په هلمند د طالبانو بریدونه په کلکه غندي او د دې بریدونو معنا دا بولي چې طالبان د افغانانو هغه غوښتنه نه مني چې د تلپاتې سولې لپاره لري. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وروسته کې ویلي چې د کریسمس پورې به ډېر ځواکونه د افغانستان نه راوځي. کله چې سټیفانو نه وپوښتل شول چې نېټو به څه کوي نو نوموړي وویل چې د نېټو ستر سکتر ښکاره ویلي چې یو ځای د امریکا سره افغانستان ته ورغلی دي او په یو ځای به راوځي. دوی وویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس تکړه شوي دي او د وسلوالو لخوا که برید شوی هم دی، خو علاقه ورته افغان امنیتي ځواکونو ساتلو ته نه ده پرېښودلی. د افغانستان د نړیوالو ځواکونو په وتلو د اندېښنې څرګندول کېږي چې د پخوا په شان نومولې هیواد به د بد امنۍ سره مخ شي. نو د نېټو ولسی استازي وویل چې افغانستان اوس بدل شوی دی، پخوا د افغانستان منظم ځواک نه وو او بل دا چې افغان ولس هم هغه نه دی او دا به طالبان هم په پام کې ساتي، نو ځکه نه ګڼي چې افغانستان به د پخوا په شان حالاتو سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره موجود ملګرو ورته ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو او غیر ریاستي وسلوالو ډلو ترمنځ د هلمند د لشکرګاه سره نږدې د جګړې په وجه شاوخوا 15,000 خلکو کډې کړې دي. یو ان ایس آر د مقامي چارواکو له خولې ویلي دي چې په جګړه کې نږدې 200 خلکو ته مرګ شوبله هم اوخته ده. په سیمه کې د صحت یو شمېر مرکزونه بند شوي دي او د بجلی او د ټلیفون نظام هم اغېزمن شوی دی. ادارې ویلي دي چې سکل په افغانستان کې د کړکېچ په وجه د 200,000 نه زیات افغانان بې کوره شوي دي. افغانستان کې د سولې لپاره دا وخت په دوحه کې خبرې اترې روان دي. کله چې د نېټو د ولسی استازي استفان او پوښتل شول چې د خپل معلوماتو او تجربې په بنیاد لس کاله پس افغانستان څنګه ویني، نو نوموړي وویل چې کلار پر امنه سوکاله او پر مختلل اسلامي هواد چې د هواد ټول ډلې به سره رايوځي وي، طالبان او ټول به په هواد کې برخه ولري او چرته چې به ټول نور وسلوال ډلې ختم کړل شوی وي، نه یوازې په خپل منځ کې به سره یو وي بلکې د نړۍ سره به هم تړلی شوی وي. سفانو وویل چې افغانستان په سیمه کې مرکزی حیثیت لري او دا د سیمې د هوادونو په ګټه ده چې په سوله کې مرستي وکړي. سفانو زیاته کړه چې د پورکوالي کې افغانستان تراغلی وو او افغانستان یو هیره ده او افغانانو ته دا موقع ورکول پکار دي چې نړۍ ته وخی چې دوی څوک دي.
دا وایس اف امریکا دی ورډیو د نن ساته خبري خبرونه لا دوام لري. اوس وړاندې کوي یو اداریا چې د واشنگتن نظر خای
د امریکای د انتظام لاندې د قاتنا د وړاندې نه د خبرداري د نظام مطابق د سویلي سودان په کشالو کې د یوې نوې کشالې اضافه شوې ده او دا کشاله په سویلي سودان کې د روان کال د جنوري نه د خوراک د سخت کمی مسله ده. سویلي سودان ته تخیلونکي دا مسله د کال 2014 نه پس د ټولو نه زیاته سنگینه مسله ده. سویلي سودان دا وخت تباکن موسمي حالاتو او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دی. ورسره ورسره د مد دننه انخته خونړې جنگي بلا لوی مسله ده. د خوراک د عالمی پروګرام وینا ده چې د کلیز لو لور د موسم ملک وړاندې په ګړد سویری سودان کې د خورو ورو سیلابونو د لاس ولار فصلونه په سیلاب لاهو شوی دي. د سیلابونو لوی شمیر ساروی ډنګر هم وړي دي. د سره په سویری سودان کې د وړاندې خراب حالات نور زیات خراب شوی دي او د دې له سببه په ټول ملک خلک لوګو توندو او کمزوري خوراک سره مخ دي. هر کله چې لوی شمیر خلک بې کوره شي هم دي. دې خرابو حالاتو د 15 کالونو د کم عمر ماشومان خصوصي تور زپلې دي. دې سره سره کورونا وایرس عالمی وبا او ضروري احتیاطي اقداماتو سویلي سودان کې د انساني خواخوږي د وړاندې راپور ته مسلو حالات نور زیات ابتر کړی دي. د دې په نتیجه کې دا وخت د سویلي سودان 15 او یا لکه خلک د انساني خواخوږۍ د امداد اجتمندي. امریکای په 23 سپتمبر د امریکای په قربتوب کې د متحده قامونو د لوی اسمبلی د اعلی سطحې په یو غونډه کې د سویلي سودان د خلکو د مسلو اوارولو لپاره د 1.2 میلیون ډالرو د امداد اعلان کړی دی. دا امداد د سویلي سودان په گاونډي ملکونو کې د سویلي سودان د خلکو لپاره هم دی. په دې لړ کې دنیا کې د انساني خواخوږۍ د مسلو د پاره امداد ورکوونکو لسو لوی ملکونو سره خبرې اترې هم وشوې. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا د انساني خواخوږۍ د امداد د خپل پروګرام تر مخې سویلي سودان کې خلکو ته د هنګامي نوعیت خوراکي امداد او د صحت اسانه ورسای. دین علاوه ورله د سکلو د صفا او بو بندوبسونه هم کوي. د سرسره په نسلی بنیاد شو فسادونو کې بچو خلکو ته هم د انساني خواخوږۍ امداد رسای. د انساني خواخوږۍ په بنیاد امریکایي امداد کې د سویلي سودان په گاونډي ملکونو کې پرتو د 2,00,000 خلکو ته د ژوند د بچکولو د سامانونو رسول هم شامل دي. په دغه خلکو کې زیات شمیر د زنانو او د ماشومانو دی. دین علاوه هغه مقامی خلکو ته هم امدادي سامان ورکولې شي چې د سویلي سودان نه پکړه ورغلو ماجر لای پناه ورکړي ده. امریکا ګڼ سودان کې هوایي جازونو کې د امدادي سامان اجتمند سیمو ته د رسول د ملګرو ملتونو د انساني خواخوږۍ په سرګرمو کې هم د ملګرو ملتونو لاسګیرنه کوي. دین علاوه ډیر شو او غیر سرکاري تنظیمونو یعنی ان جی او ګانو سره هم لاس امداد کوي چې په سودان کې امدادي سرګرمو کې اخته دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې امریکا سویلی سودان ته او ګرد دنیا کې د انساني خواخوږی د امداد اجتمند خلکو ته د امداد رسولو د دنیا د ټولو نلوي ملک دی. د زیاته کړه چې سویلی سودان ته د امداد رسولو په عالمی غږ به امریکا د ټولو نوران لی ولاړوي. د خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې امریکا سویلی سودان ته د امداد ورکوونکو د امداد ستاینه کوي. خدا حقیقت په خپل ځای پروت ته چې په دې لړ کې ډیر سکول لا پاتې دي. امریکا موجوده او نوو امداد ورکوونکو ملکونو او تنظیمونو ته غږ کوي چې د انساني ژوندونو د بچکولو د امداد خپل لوزونه